نه په جشپی احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې تاسو کوربه سلامونه. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبان مشر ملا هیبت الله اخوندزاده له خپلو پلویانو وغوښتل چې د دوی په ضد تبلیغاتو سره مبارزه وکړي. هغه د کندهار په عیدګاه جومات کې د کوچني اختر د لمانځه په مراسمو کې چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول، په غیر مستقیم ډول لویدیځوال تورن کړل چې پخوا یې له دوی سره جګړه کوله او اوس یې تبلیغاتو ته مخه کړې.
لکه پرون چې دښمن تاسو ویشتلاست، په درون یې ویشتلاست، په دو پنځوس ډوله یې ویشتلاست، د بمانو په مور یې ویشتلاست، په هر قسم کیمیایي موادو باندې سوځلاست. نن مو بیا په بله طریقه باندې ولي، نن مو په تبلیغاتو باندې ولي. پرون دې د ده تعرض ور ناکامه کاوه، نن یې مو ناکامه.
لویدیځو هیوادونو او د نړۍ بېلابېلو سازمانونو د طالبانو له حکومته په پرله پسې ډول د حکومت د ټول شمولیت یا پراخ بنسټوالي او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو لویدیځو ډیپلوماتانو افغانانو ته د اختر مبارکۍ ترڅنګ د افغانانو لپاره د داسې راتلونکي هیله کړې چې حقونه او اساسي ازادۍ پکې خوندي وي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر دغه پیغام خپور کړی او ویلي دي دوی د همداسې وي راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ بیا پر خپل ایکس پاڼه په پښتو او دري ژبو د اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د افغانستان د جمهوري نظام مشر محمد اشرف غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګڼو نورو سیاستوالو د اختر مبارکۍ پیغامونه خپره کړي دي. د ایران په جنوب ختیځ کې ولایت سیستان بلوچستان کې له جیش العدل وسله والې ډلې سره د نښتې پر مهال د ایران لږ تر لږه 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ایران دولتي اژانس ارنا پرون راپور ورکړ چې د 15 وژل شوي افسرانو ترڅنګ یو شمېر ټپیان شوي دي. د همدې اژانس په وینا جیش العدل د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ایران بلوچ فعالانو په ټلګرام کې لیکلي دي چې د سیب او سوران په ښارونو کې وروسته تر دې له امنیتي ځواکونو سره نښته وشوه چې پر درې پوځي ګاډو یې حمله وکړه. تسنیم خبری آژانس چې د ایران سپای پاسداران وسلوالو ته نږدې دی د وژل شویو افسرانو شمېر شپږ یاد کړی. سیب او سوران د پاکستان پولې ته څیرمه پراته ښارونه دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کړی که د ایران له خاورې پر دوی برید وشي دوی به هم په مستقیم ډول پر ایران حمله وکړي. د اسوشیتد پرس خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس دغه څرګندونې نن چهارشنبې پر خپله ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کړې. کاتس دغه ګواښ وروسته تر هغه کوي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن یو ځل بیا وویل چې په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د اسرائیل د برید غچ به اخلي. په هغه برید کې چې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه وشو د ایران د سپای پاسداران انقلاب دوو غړیو په ګډون دولس تنه ووژل شول. ایران د دغه برید پړه چې ورسره په دمشق کې د دوی د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه پر اسرائیل اچوي، خو اسرائیل نه ده منلې چې برید دې دوی کړی وي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیا هوډ لري چې سږ کال خپل څلور لکه قراردادي سرتیري په اوکراین کې د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره وګماري. د دغه وزارت د استخباراتي اطلاعاتو له مخې په اوکراین کې د روسي سرتیرو جوړښت له قراردادي او احتیاطي عسکرو نه جوړ دی چې د 2022 کال په وروستیو کې هلته سره ټول شول. په دغو اطلاعاتو کې راغلي چې روسیا د نویو څلور لکه سرتیرو په جذب سره غواړي د روان میلادي کال تر پایه د خپلو سرتیرو شمېر یو میلیونو ته ورسوي. روسیې تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر څرګندونې لرو.
هر څوک مشر مشکل لري، هر مشکل ورسره حل کوو کنه. خدا څه نسو کولای چې در خپل اصول او در خپل اسلام ورته تیریږو.
په کونړ کې اختر ګرم دی.
د اختر لپاره کالی کړی دي، پنګړې ما اخیستې دي او نکری زما لګولې دي.
په خوست کې داسې ځوانان هم شته.
شپې ګوه ملګری او دا غیت کې مې یو رقم ته جوړې بوتونه هر شی یو رقم ته کړې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په بهر کې افغانان څنګه اختر لمانځي.
د اختر خوشحالي هغه څه چې په خپل وطن کې مو درلود له دلته نه لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر په کندهار کې د کوچني اختر د لمانځه پر مهال نن وویل دوی له نړۍ سره د ستونزو حل ته چمتو دي. ملا هبت الله په دې وینا کې د حدودو پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي دا هم ویلي چې د حنفي فقه پر بنسټ د قوانینو په جوړېدو کار روان دی. جزئیات د امید زهر مل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت مشرانو په کابل او کندهار کې د اختر د لمانځه پر مهال په خپلو خبرو کې تر ډیره د اوسني رژیم په پایښت ټینګار کړی دی. د طالبانو مشر ملا هبت الله د کندهار په عیدګاه کې لمونځ کوونکو ته په وینا کې د اسلام په چوکاټ کې لوټولو لوریو سره د خپلو ستونزو د حل خبره کړي.
بالکل مرجه تاجر یو د اسلام په دایره کې د ننه چې څنګه معامله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده، صحابه کرام کړی ده، مهاجر سوي دي، معاملات سوي دي، موږ خو یو کامل دین لرو. هر ستونزه موږ په دین کې حل ده. اليوم اكملت لكم دينكم دا کامل دین مصاله را کړی موږ په هغه کې دا هر مشکل حل سته. هر څو موږ سره مشکل لري موږ مشکل سره حل کوو. کړه خدا څه نسو کولای چې در خپل اصول او در خپل اسلام ورته تیریږي.
نړیواله ټولنه د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقوقو په پراخه نقص تورنوي او دا هم وایي چې د ترهګرۍ سره اړینه مبارزه نه ده کړې او د یو ټول شموله حکومت او قوانینو په جوړېدو کې پاتې راغلي. خو د طالبانو مشر په خپل اختریزه وینا کې د بشري حقوقو نقص او تر څنګ د قوانینو نه لرل هم رد کړي دي. ملا هبت الله اخونزاده د دله قوله د حدودو په عمل کېدو بیا هم ټینګار کړی او ادعا یې کړې چې یو شمېر قوانینو جوړ کړي او د حدیث او حنفي فقه په رڼا کې د نورو په جوړولو کار روان دی. د طالبانو مشر په خپلو خبرو کې د خپل نظام لغړو غوښتي چې خپل منځي یووالی ټینګ کړي. خو د هغه له څرګندونو سره سره په کابل کې په دوو بیلابیلو ماڼیو کې طالب مشرانو د اختر لمونځونه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په سپیدار ماڼۍ کې او د اقتصادي مرستیال په مشرۍ ځینې نورو چارواکو بیا په ارکې د اختر لمونځ کړی. پارکې د لمانځه پر مهال د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون خپل پیغام کې چې د دفتر رئیس یې لوستی له پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې او له خلکو د دوی د اوسني نظام د ملاتړ غوښتنه کړي.
په هیواد کې دننه او له هیواد بهر له ټولو هیوادوالو مې غوښتنه دا ده چې راځي موجوده حالت فرصت وګڼو. په هیواد کې راغلی ثبات سرتاسري امنیت اخوات ملي وحدت او د هیواد د آبادی لپاره اماده شوی حالت په هر اړخیز هڅو سره حمایه کړو. هیچا ته اجازه ورنکړو چې یو ځل بیا د جنگ او فتنې اور بل کړي. د بهر میشتو شتمنو هیوادوالو او پانګوالو لپاره دا یو ښه فرصت دی چې راسي په خپل هیواد کې پانګونه وکړي.
د راپورونو پر بنسټ د کندهار په عیدګاه کې د لمانځه پر مهال د ټلیفوني شبکو خدمات قطع شوي وو او تر څنګ یې پارګه او سپیدار ماڼۍ کې هم محدود او تر ډیره د طالبانو د حکومت چارواکو او پلویانو د اختر پر لمانځه کې برخه درلوده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي نن د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په دې ولایت کې د شپږو ترافیکي پیښو په ترڅ کې یو تن مړ او شپږ ویشت ټپیان شوي دي. د دوی په وینا چې د هغه سیلانیان دي چې له نورو ولایتونو د کونړ لیدو ته ورخېدي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ امنیه قومندانې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان د چهارشنبې ماښام نا وخت ازادي راډیو ته وویل نن د ولایت په شپږو ولسوالیو کې په شپږو ترافیکي پیښو کې یو تن مړ او شپږ ویشتنه ټپیان دي.
په کونړ ولایت کې د اختر په لومړۍ ورځ باندې شپږ د ترافیکي حادثې منځ راغلي چې په نتیجه کې زمونږ ویشت نفره وطنوال چې کونړ ته په سیل باندې راغلي وو دا زخمیان شوي دي، چې د هغې جملې یو نفر شهید دی او د درېو نفرو حالت د روغتون مسؤلینو هغه وخیم ښودلی دی چې هغه د ریفر شو ننګرهار ته انتقال شوي دي.
د ښاغلي دهقان په خبره چې ټولې پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي دي. د کونړ او نورستان ښکلو منظرو لیدلو ته په هر پسرلي اخترونو او اوړي کې له نورو ولایتونو په لسګونو زره سیلانی اندازي، چې د چارواکو په وینا د یو شمېر کسانو د بې پامۍ له امله یا ترافیکي پیښو سره مخ کیږي او یا هم په سیند کې د ډوبېدو په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی کونړ ته له راتلونکو سیلانیانو غواړي چې په لارو کې د موټر چلولو او په سیند کې د لمبا په وخت کې له پوره احتیاط کار واخلي.
د زده کړو د برخې فعال صدیق الله افغان د طالبانو له بنده خوشي شو. د بخښنې نړیوال سازمان په خپله اکسپانه د ښاغلي افغان خوشي کېدل یو مثبت پرمختګ بللی او د نورو نیول شویو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
نزده کرو ده برخی فعال صدیق الافغان ده اپریل په نهمه لنکدیش پا گمیشتو بند روستا خوشی شو. ده نوموری کورنه ازادی راژیو سره پا خبرو که ده صدیق الافغان خوشی که ده تایید کرل او ده آغا ده همکار احمد وی مزیمی ده خوشی که ده غوختنه وکله. ده صدیق الافغان ماما شرف الدین شیخزی ازادی راژیو تا وویل.
صدیق الافغان آزاد شده اوس وختانه.
صدیق الافغان لخمرغه خوشی شو خو احمد فهیم ازمی نده خوشی شوه. هغه د صدیق الافغان همکار و دو دوی ټوله دوسیه یو و. هیله لرو چې ژر تر ژره احمد فهیم ازمی هم خوشی شي.
احمد فهیم ازمی هم به خیر آزاد بشن ان شاء الله.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د اپریل په نهمه په خپل اکسپرنه د ښاغلي افغان خوشی کېدل یو مثبت پرمختګ بللی او زیاته کړې ده چې هغه باید لا ول نه ونیول شوی. د سازمان یو ځل بیا د احمد فهیم ازمی او نورو ټولو هغو مخالفانو د سمدستی او پرته له کوم قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د زده کړو بشري حقونو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په خپل سري ډول نیول شوي او بندیان دي. د زده کړې برخې دغه دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم ازمی چې د فکر بهتر په نوم په یوه بنسټ کې کار کوه د 2023 کال د اکتوبر په 12مه د کابل په کارتچار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول چې له دوه ورځې بند وروسته محاکمه او د څرخی پله زندان ته ولیږل شول. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان رسنیو ته ویلي وو چې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوي. خو د دوی د کورنیو یو شمېر غړو بیا ویلي وو چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. د صدیق الله افغان تر خوشي کېدو مخکې د طالبانو حکومت یو خزینه معترضه منیشه صدیقي چې د 2023 کال د اکتوبر په نهمه نیول شوې وه د اپریل په شپږمه له زندانه خوشي کړه. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو د فعال احمد فهیم ازمی په ګډون یو شمېر نور مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی د کړنلارو منتقدین او ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یې کړل چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د اختر په اړه ګڼ مطالب لرو. په کونړ کې خلک اختر څرنګه لمانځي، په خوست کې څرنګه لمانځي. ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسېدل پیغامونه د اختر په ارتباط لرو او په نور نړۍ کې افغانان څرنګه اختر لمانځي دا به هم وبري. خو دمګړي یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د غزې له جګړې سره د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چلند یو تېروتنه ده. بایدن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او جګړې ځپلو خلکو ته د بشري مرستو پر سولو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اختر په لومړۍ ورځ هم اسرائیلي پوځانو پر غزې بریدونه کړي دي. لویدیځو آژانسونو په دې اړه راپورونه خپره کړي دي چې د هغو په استناد اسدالله الدین راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا د غزې د جګړې په تړاو پر اسرائیلو نیوکه کړې او له دغه جګړې سره یې د اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چلند تیروتنه بللې ده. بایدن د امریکا له یوې هسپانیوي ژبې تلویزیوني شبکې یوني ویژن سره په مرکه کې چې رویټرز لنډه برخه نن خبره کړې ویلي دای د نتنیاهو له چلند سره موافق نه دی.
زما په فکر هغه چې څه کوي تیروتنه ده. زه د هغه له چلند سره موافق نه یم. دا یو ظلم دی چې د مرستو څو موټر چې په یوه لویه لار روان و تر برید لاندې راغلل او له منځه ولاړل. زه له اسرائیلو غواړم چې د اوربند ږغ پورته کړي او د راتلونکو شپږو اتو اونیو لپاره په بشپړ ډول د خوړو او درملو لیږد ته اجازه ورکړي.
food and medicine going into the country.
بایدن تر دې وړاندې هم پر غزې د اسرائیل هوایی بریدونه بے باکانه بللی وو. په غزه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې اسرائیلي پوځیان او حماس سخت دریځه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په جګړه بوخت دي. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل شوه چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1مه په اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 اسرائیلیان یې غزې ته برمته کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 3000 فلسطینیان وژل شوي دي. فرانس پریس آژانس لیکلي چې اسرائیلي پوځیانو نن د اختر په ورځ هم پر غزې بریدونه کړي دي. د دغو بریدونو د احتمالي مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د فلسطین لسګونه زره اوسیدونکي نن د اختر د لمانځه لپاره د بیت المقدس په ختیځ کې په اقصی جومات کې سره راټول شول، هغه سیمه چې اسرائیل له خپل خاورې سره یو ځای کړي. یو شمیر فلسطینیانو فرانس پریس ته ویلي سګنای اختر تر ټولو خفه اختر دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
نه بجې او شپاړس دقیقې دي. له نهه نیمو بجو وروسته د ازادي راډیو د دې سر په خپرونه کې د لوبو له میدانه اونی سپورټي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو له تازه سپورټي حال خبرو، خو اوس به اختر ته مخه کړو. په بیلابیلو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د اختر لومړۍ ورځ یې د کډوالۍ له ستونزو او له ځانګړې لمانځنې پرته پیل کړه. دوی هیله لري چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات راشي، څو له خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای اختر ولمانځي. له ایران، پاکستان، سویډن او امریکا څخه دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل اختر چې د مسلمانانو لپاره مذهبي او د خوښۍ جشن دی، د په کډوالۍ کې پیکه شوی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ پورا پور کې.
په بیلابیلو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې سږ کال کوچنی اختر د دوی لپاره پیکه او د وطن اختر په تیر خوند نه لري. یو شمیر دوی وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کارونو بوختي او نورو بیا وویل چې د کډوالۍ ستونزو وندېښنو د اختر خوښي له هغوی څخه اخیستې ده. نجیبه چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي ازادي راډیو ته وایي چې ذهن یې د کډوالۍ د شپې ورځې په اندېښنو بوخت وي او د اختر لمانځل ورته د خوښۍ وړ نه دي.
د اختر خوشحالي هغه څه چې په خپل وطن کې مو درلود له دلته نه لرو. دلته په غربت کې، په بې کسۍ، په مسافرۍ او په جلاوالي کې د دوستانو څخه، د خپلوانو څخه، د وطن څخه اختر لمانځل زموږ لپاره ډېر سخت دي.
زلمی یو بل افغان کډوال چې له دوو کلونو راهیسې په سویډن کې ژوند کوي وویل چې نن یې د اختر لمونځ له ټولو سره یو ځای ادا کړ، خو پاتې ورځ کار کوي.
مونږ هم په اروپا کې داسې مزادار او داسې خوندور اختر نه لرو کوم اخترم چې په افغانستان کې درلود. د خپلو دوستانو او یارانو سره به لیدلو تګ راتګ هم کوو. دلته په اروپا کې نن اختر دی، ولی هر سړی خپل کار او روزګار پسې روان دی. ډېره مشکله ده د خپل د فامیل او دوستانو نه لرې اختر لمانځل.
په امریکا کې میشت افغان مصطفی ازادي راډیو ته وویل د هغې ورځې په هیلې دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي، څو وشي کولی اختر په یاد هیواد کې له خپلو ملګرو او خپلوانو سره ولمانځي.
ما د هیچ اختر رخصتی برای عید نداریم. قوم خیلی
دلته اختر لپاره رخصتی نه لرو. په افغانستان کې به مو د اختر په ورځو کې رخصتی درلوده. هلته مو خپل او خپلوانو د هغې ورځې په هیله یو چې افغانستان آرام شي، څو خپل هیواد داستان شو
آرام شوه او ما برگردیم به کشور اصلی خود.
پیران کې افغان کډوال خالد امرخیل وای ډېر افغانان د نیولو لوري نشي کولای د اختر منځلو لپاره له کورونو بهر ووسی او په کور دنن اختر منځي.
په ټوله کې د خوښۍ اظهارولو هیڅ دلته تابعه نشته ده. کسان چې افغانان دي دلته په کورونو کې ناستي، بیرونو ته وتی نسي او له دې خوشحالۍ څخه لمانځنه نسي کولی.
دا په داسې حال کې ده چې څو لسیزو جګړو او د هغو پایلو په میلیونونه افغانان دي تیار کړي چې د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د افغانانو د کډوالۍ نوې څپه پیل شوه چې په ترڅ کې په لکونو افغانان بیلابیلو هیوادونو، په ځانګړي توګه د افغانستان دوو ګاونډیو هیوادونو، پاکستان او ایران ته کډوال شول. ډیری دغه کډوال امنیتي ګواښونه، بیکاري، اقتصادي ستونزې او د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د طالبانو حکومت محدودیتونه د دوی د کډوالۍ لاملونه بولي. دا مهال د پاکستان، ایران او ترکیې په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ډیری افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له خطر سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، په کونړ کې د اختر په دودونو کې څه توپیر راغلی؟ ځینې رواجونه لا هم په دې ولایت کې په خپل حال دي، خو ځینې بدل شوي دي. راپور لرو.
د کونړ مرکز اسداباد کې اکثر ماشومان رنگارنګ نه بيجامي اغوستي جنو لاسونه په نکريزو سرکړي او کوچنی لیچی له بنگړو ډکی کړی دي په لارو کوڅو کې ګڼګوڼه جوړه کړي. پاکیزه او حمید الله له همدې ماشومان څخه دي چې نن د اختر خوښي مانځي.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکی وایم. اختر مو مبارک شه. دا چې مو د اختر لپاره کالي کړی دي، بنگړې مو اخیستې دي او نکریز مو لګولې دي. د خپل خپلوانو کره ځو، غو سره په شریکه اختر لمانځو.
نن چې د اختر لمړی ورځ ما چې د ځان لپاره جامې کړې وې، ما ته یو جوړه سپلې او سره یو واسکټ اخیستل. ما ته د اختر خرچه مې راکړه. د اختر لمونځ چې مې کله وکړ، د هغې څخه وروسته د خپلو ترونو کور ته لاړم. هلته چې چایم وڅښلې، هغوی هم یو څه پیسې راکړې.
د اسداباد اوسېدونکي مولوي کفایت الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل دوی د مشرانو خپلوانو کورونو ته ځي، هغوی ته د مبارکۍ ورکولو ترڅنګ نور رواجونه هم لري.
مونږ چې په اختر کې په عیدګاه کې ادا شي یا په جمعتون کې ادا شي، بیا د هغې نه وروسته چې راووځي یو بل ته مبارکي ګانې وایي، او بیا د هغې څخه وروسته هغه څوک چې سره خپي خبرې سره نه وي، د هغې کورونو ته ځي او هغې سره بیا هغه ارتباطات چې یا د خپلوالۍ دي یا د دوستۍ دي یا د انډیوالۍ دي، هغه بیا سره قایموي. او هغه مشران چې زموږ په ټولنه کې علمای قومي مشران دي، د هغې کورونو ته ځو، مبارکي وته وایو. سابقه دودونه زموږ د سیو چې ټالونه به وو، هغې کې به ماشومان ځنګل کول. اوس هم هغه یو اندازه رواج پاتې دی، هغې په دې باندې خوشحالیږي.
هغه وایي په خواهي په سیمه کې د اختر په شپو ورځو کې جواري کول او د چرګو هګۍ جنگول رواجو، چې دا کارونه د دینی عالمانو او قومي مشرانو په شریکو هڅو اوس ختم شوي دي.
چرګو تخم جنگولو چې دا په اختر کې کېدل، یو قسم حلقوي قیمارو چې هغه به اړو میز ته به اړو او پاغې به کار کوو، پاغې به پیسې ګټلې، پیسې لا قیمارو، هغه شیان بند شوي دي. ځوانان لالکان اوس هم د اختر په ورځو کې ځي هغه ځایونو ته، هغه تفریحي ځایونو ته چې هغه سبز ساحي او د سیاحتو حساب نه برابري، موټر یې اخري هلته ځي، هغه خپله خوشحالي او خپل اختر هلته لمانځي.
په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې یو شمیر ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې د نوو جامو په اغوستلو او د ډول ډول خوراکونو په کولو سره د کوچني اختر خوښي نمانځي، چې ډېری کورنۍ د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په وجه له یادو خوښیو بې برخې دي.
له کونړ به خوست ته مخه کړو. په خوست کې په زرګونو کسانو نن د ښار په ستره عیدګاه کې د کوچني اختر لمونځ ادا کړ او په افغانستان کې د ثبات او پرمختګ لپاره دعاګانې وکړې. دوی د ټولنې له شتمنو وغوښتل چې خپلو غریبو او بېوسلو هیوادوالو سره مرستې وکړي. همداراز یو شمېر خوستي ځوانان وایي دوی په کوچني اختر کې د دې ولایت په لرې او نږدې سیمو کې د میلو او بانډارونو پروګرامونه لري. نورحال د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست ولایت مرکز او ولسوالیو د عیدګاه په شان د ښار په لویه عیدګاه کې هم زرګونو خلکو د کوچني اختر لمونځ ادا کړ او یو بل ته د دې مذهبي جشن په مناسبت مبارکي وویلې. دوی له شتمنو او مالدارو خلکو وغوښتل چې د ټولنې د بېوزله کونډو او یتیمانو د خوشحالۍ لپاره هغوی سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. خوستوال اختر ته خوشحاله دي او وایي د لمانځنې لپاره یې پوره تیاری نیولی دی. د خوست دوه تنه اوسېدونکو سیف الله او شاولي
خپل ادیره تلاټ شو دواګانو وکو، اذن اورس تلاټ شو هغه غریب خلک یتیم خلک هغه سره مبارکي هغه وکو، مبارکي وکو هغه په لاس باندې نیوانه، لاس نیوانه وکو هغه باندې، هغه څور سره وی سره ورکی غریب خلک چې هغه میک بمل کې وسی غریب خلک دی.
مخته محبت ډېر اوس د سوګي کسې د پسبکی او د تلپانه او دغه پسبکی دغه محبت زیاتای په هر کرانه کې، په هر جمعه کې، په جماعت مسجد کې د مشران احترام یو په نسبت نشته، خو لیکین اوس الحمدلله د سوګي پویا زیاده ده، خو عمل کم ده.
د امن په خکې دو سره د اختر په شپو ورځو کې د خوست ولایت بیلابیل شنو او تفریحي سیمو ته د خلکو تګ زیات شوی او په دې سره دوی لپاره د خوشحالۍ فرصتونه هم ډېر شوي دي. د خوست دوه تنه نور اوسېدونکي عزت الله ویسال او نصیب الله دانش ویل
نو مونږ خپل یو ګروپ لرو چې مونږ خپل بیلابیل سیمو ته، هغه سیمې چې خپلې سیمې مشهور سیمې دي چې په خوست کې نومونه او په نور افغانستان کې نومونه لري، لکه آدم مباد شو، زوزه میدان شل، او په منګل کې وه ښایسته سیمه ده چې ته بځو.
اصلي ټټوبه پکتیا ده، هلته زو ملګرو سره کاشنا غریزه سیمه ده،
او ځین ملوسم پلان لرو کچنی اختر کې اختر په دوامه دریم پلان لرو تر سلاټسو او لخپل یاران سره بل ته بندرونه کو ملي کو
په خوست کې په اخترونو کې یو نوې دوه همدی چې د ځینو لوی کورنۍ وړي او یاد ملګرو ډلې ټول یو ډول لباس اغوندي او بیا په ډلې زتوګه اختریس پروګرامونه کوي. د خوست یو بل اوسیدونکو نبی جان وایي
شپږ وو ملګرو دا غیت کې یو رقم ته جوړې بوتونه شی یو رقم ته کړی دي او هم ملګرو دغه سه جمعش پاتې شي دغه سه وځ تر سره ټول شو پروګرام جوړ کوو. اوس مې ان شاء الله سبا بل ورځ پروګرام نیولای دی. نور درې سلور مټسکلون
د چهارشنبه په ورځ افغانستان، پاکستان، د سیمې اسلامي هیوادونو او په عربي ملکونو کې د تیرو کلونو سره په توپیر دا ځل په یوه ورځ کوچنی اختر اعلان شوی دی. د افغانستان خلک او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا اوسیدونکي د اخترونو د لمانځنو لپاره یو شمېر لرغوني کلتوري دودونه لري چې د وخت په تېرېدو سره ښایي ځینې توپیرونه پکې راغلي وي، خو خلک او ځوانان یې په فند او رنګ نمانځي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه ملحق سالم پکتیکا ولایت واس خول سوالید شخیل د کلچ د زادر ټولو اوریدونکو کارکونکو او همکارانو سلامونه کوم او د اختر مبارکي او توایم ټولو ته خدای دوکسي د ټولو لخوا روزي تراویر مزل او د سنار سره الله پاک په دربار کې قبول شي. الله فرمان.
السلام علیکم. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ په خیر یاست؟ د ازادي راډیو کارکونکو ته د اختر مبارکي وړاندې کوم. د ټولو د اختر مبارک سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم عبدالحمید دی، د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ اوسیدونکی. د کوچنی اختر نیکمرغه مبارکي د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته په خاص ډول هغو افغانانو ته چې په خارج کې اوسیږي زړه له تله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې سږ کال کوچنی اختر مو د سوکالۍ او امن ټکاو اختر وي. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. الله پاک متعات عبادات مشیل منځونه تراویح صدقات او خیراتونه د الله جل جلاله په دربار کې قبول سه. الله پاک دې خوشحاله شایسته ژوند در په نصیب کې. هیله ده چې زما پیغام تر ټولو افغانانو ورسیږي. احمد زابل د ارغنداب ولسوالۍ.
السلام علیکم. بختوال شایم نه خوش نه دا زده ټول ټیم ته سلامونه او د عید مبارکي وړاندې کوم. او پراخ کې چې څومره افغانان دي او سپیشل عید مبارکي زه ته وړاندې کوم. او بل چې د افغانستان نه کوم خلک وتلي دي او په هر ځای کې چې افغانان ټول ته د اختر مبارکي او سلامونه د بختوال شاه له طرفه او د علاوه کې چې دې ته ورسیږي. او ښه خپل اختر ولرئ. د الله په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اے اختر می محبوبا وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشمن شیبا وے رانا لاڑے سلنم بابے اختر می محبوبا وے دمین زڑگی ڈے بابے دبرشنا دشمن شیبا وے ಲಾಡೆ ಸರಳಂ ಬಂದೆ ತಾ ಅಖ್ತರ್ ಬಶಲ್ ಬಾಂತಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೇ ತಥವಂ شیدش کلو شا پیره ای زانه جوڑ لکه گوڑه ای دا اختر بشل ماندم بلش کلی لطوام شیدش کلو شا پیره ای زانه جوڑ لکه گوڑه ای تیر اختر می محبوب وی دمین زڑگی ڈے بابے دبرے ishka da shwan shefa re da la disralam bare
نه بجه و دیرش دقیقه شوی لند خبرونه د طالبان مشر ملا هیبت الله اخندزاده له خپلو پلویانو وغوښتل چې د دوی په ضد تبلیغاتو سره مبارزه وکړي. هغه د کندهار په عیدګاه جومات کې د کوچني اختر د لمانځه په مراسمو کې چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول په غیر مستقیم ډول لویدیځوال تورن کړل چې پخوا یې له دوی سره جګړه کوله او اوس یې تبلیغاتو ته مخه کړې ده. لویدیځو هیوادونو او د نړۍ بېلابېلو سازمانونو د طالبانو له حکومته په پرله پسې ډول د حکومت د ټول شمولیت یا پراخ بنسټوالي او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو لویدیځو ډیپلوماټانو افغانانو ته د اختر مبارکۍ ترڅنګ د افغانانو لپاره د داسې راتلونکي هیله کړې چې حقونه او اساسي ازادۍ یې پکې خوندي وي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر دغه پیغام خپور کړی او ویلي دي دوی د همداسې وې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ بیا پر خپل ایکس پاڼه په پښتو او دري ژبو د اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام مشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو د اختر مبارکۍ پیغامونه خپره کړي دي. د ایران په جنوب ختیځ ولایت سیستان بلوچستان کې له جیش العدل وسلوالې ډلې سره د نښتې پر مهال د ایران لږ تر لږه 15 امنیتي سرتېري وژل شوي دي. د ایران دولتي اژانس ارنا پرون راپور ورکړ چې د 15 وژل شوي افسرانو ترڅنګ یو شمېر ټپیان شوي دي. د همدې اژانس په وینا جیش العدل د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ایران بلوچ فعالانو په ټلګرام کې لیکلي دي چې د سیب او سوران په ښارونو کې وروسته تر دې له امنیتي ځواکونو سره نښته وشوه چې پر درې پوځي ګاډو یې حمله وکړه. تسلیم خبری آژانس چې د ایران د سپای پاسداران وسلوالو ته نږدې دی د وژل شویو افسرانو شمېر شپږ یاد کړی. سیب او سوران د پاکستان پولې ته څیرمه پراته ښارونه دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کړی که د ایران له خاورې پر دوی برید وشي دوی به هم په مستقیم ډول پر ایران حمله وکړي. د اسوشیټیډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس دغه څرګندونې نن چهارشنبې پر خپله ایکس پاڼه کړې دي. کاتس دغه ګواښ وروسته تر هغه کوي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهی نن یو ځل بیا وویل چې په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د اسرائیل د برید غچ په واخلي. په هغه برید کې چې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه وشو د ایران د سپای پاسداران انقلاب د وو غړو په ګډون 12 تنه ووژل شول. ایران د دغه برید پره چې ورسره په دمشق کې د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل نه ده منلې چې برید دوی کړی وي. دا سجرړو د دې سات پخپرونه کې د سپورت ونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د سپورت لا ډګره دا خبر لرو چې د همدا شیبه د هند د غوره لیک د کرکټ په سیالیو کې د راجستان رایلز او ګجرات لوبډلو ترمن لوبه روانه ده. په ګجرات کې د افغانستان په نننۍ لوبه کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او نور احمد لوبیشي. د راجستان ټیم یو څلور شپږ نیمې منډې وکړې، درې لوبغاړی وسوسېدل او شل وره پوره سو. په ځواب کې ګجرات تر اوسه پورې واویا منډې کړې دي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. البته د ګجرات لوبډلې چې کله بالینګ کاوه راشد خان په څلور ورونو کې 48 منډې ورکړې، یو لوبغاړی وسوسه و چې ډېر ښه بالینګ دی. نور احمد بیا په څلور ورونو کې 43 منډې وکړې. اوس هم د سپورټونیس پروګرام
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک پیرزوینه. یو ور بیا د لوبو له میدان او نیزي سپورتي خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل ما او په پیل کې تاسو ته د کوچنی اختر در رسیدو لامل مبارکی وایم. هیله ده چې دا ورځې مو په خوښۍ تیر شي. د لوبو له میدان او نیزي سپورتي خبرونه د دې غنی په مطالبو کې به واوري چې کرکټ بورډ ویلي د قشتپې شلوریز لیگ نیټې ځنډولي او د لوبو ځای هم بدل کړی دی. د افغانستان الف لوبډله بیا د سریلانکا له الف لوبډلې سره 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. په ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په دې تړاو د لوبو سنبالونکي او لوبغاړي درته څرګندونې لري. په آی پی ایل لیګ کې دا ځل ګڼو نویو لوبغاړو ښې لوبې کړې دي او هغه لوبډلې چې مخکښې وي دا ځل لیدل کېږي چې د نمرو په جدول کې په وروستیو مقامونو کې روان دي. پیل د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د نوي شلوریز لیګ د پیل په تړاو کوو. یاد لیک چې د قشتپه ملي شلوریز لیګ په نوم یادیږي. کرکټ بورډ وایي چې د سیالیو نیټې بدلې کړې دي. دغه سیالۍ به د می میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلیږي. کرکټ بورډ وړاندې ویلي وو چې په اپریل کې په کندهار کې پیلوي، خو نه دي ویلي چې ولې دغه نیټې بدلې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې غړو د ظرفیت لوړونې او د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي په یو خبري ناسته کې په دې تړاو رسنیو سره په معلوماتو کې ویلي دي چې د ځینې تخنیکي او لوجستیکي خنډونو له امله یې ونه شو کړای چې په کندهار ولایت کې د قشتپې ملي لیګ پیل کړي. دوی وایي چې دغه سیالۍ به د می میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلیږي. په یاد لیک کې چې وړاندې لوبډلې او اعلان شوې دي، 15 لوبډلې پکې برخه لري او اکثره د افغانستان د ملي 19 کلنو الف او کورنی کرکټ مخکخ لوبغاړي پکې برخه لري. په دې تړاو نور جزئیات د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي څخه اورو.
لکه څنګه تاسو په جریان کې استئ چې د کلنی پلان مطابق د کورنی کرکټ چې کوم کلنی پلان وو، په اوله روبه کې موږ درې ټورنمنټونه وکړل چې گریډ 2 گریډ 1 او د معلومی سیالۍ وي چې په بیلابیل ولایتونو کې وسلې، او زیاته برخه یې د گریډ 2 او د گریډ 1 او همدارنګه د معلومی شلوري سیالۍ چې ټوله بلکې په کندهار کې وسلې. همدارنګه د مشرتابه وینا و چې موږ کولی شو ولایتونو ته کرکټ وغځو او بیلابیل سیالۍ هلته ولیږدوو. نو موږ هڅه وکړله چې په کندهار کې وکړو، خو یو لړ ستونزې هغه هم د لوجستیکي کومې ستونزې چې وي، چیلنجز چې وو، په ځانګړي ډول باندې که زه وایم پروډکشن برخه کې ځینې ستونزې چې وي چې د دوی او بي وین د هغې لیږدول په دغه خرابو لارو باندې بل دا ځینې داسې وسایل وو چې موږ غوښتل چې په ډېر ښه کیفیت سره دغه سیالۍ ترسره شي. ځینې وسایل له خارجه موږ راغوښتي وو چې د هغو د لیږد او د انتقال یوه ستونزه وه چې موږ نشو کولی چې په کندهار ته دغه ولیږدولی شو. د لیږدولو ستونزه وه، نو پرېکړه وکړله چې دغه سیالۍ له خیر سره په کابل کې وشي او په ډېر ډول سره وشي. نو غوښتل چې په داسې وخت کې وشي چې سیالۍ یعنی بارانونه ورښتونه ونه وسي، ټولې سیالۍ باید پوره وسي. ډېر وخت کېږي چې په کابل کې هم داسې سیالۍ نه سي وي، شلوري سیالۍ نه سي وي، د نندارچیانو مینه هم پرې ماته سي او ټولې سیالۍ په ښه ډول سره وسي. بل دا چې په راتلونکي له خیره سره خدای کول د مې په نیمۍ کې د ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره روزنیز کیم د هغې لپاره یو ښه چمتووالی وسي. نو همدغه وخت موږ هم برابرې کړلې، اول د مینه به له خیره سره په کابل کې شروع کېږي او د لسم نیمه پورې به دغه سیالۍ جریان ولري. دغه ټول به یې بل خیر سره په ژوندۍ بڼه له تلویزیون نه خپرېږي او تاسو ټول به شاهدان اوسئ.
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې به یې الف لوبډله سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او ویلي دي چې افغان ابدالیان به د روان اپریل میاشتې 25 نیټه له سریلانکا سره 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ لوبه پیل کړي. د یادو سیالیو لپاره اکرام علی خیل د افغانستان د الف لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی او په د ورځنۍ سیالیو په نوملړ کې بیا ریاض حسن، عبدالمالک، زبید اکبری، شاهد کمال، بلال ترین، درویش رسولی، اکرام علی خیل، محمد اساق، ننګیالی خروټه، فرمان الله صافی، قیس احمد، ضیاءر رحمان اکبر، سلیم صافی، عبدالرحمن او بلال سمی اخیستل شوي دي. د دې لوبډلې په احتیاطي لوبغاړو کې عبدالباقی، کامل کاکړ او رحمان الله زدران ته ځای ورکړل شوی دی. د څلور ورځنیو سیالیو په نوملړ کې هم اکرام علی خیل د افغانستان لوبډل مشر دی. په لوبډل کې شامل لوبغاړي عبدالمالک، احسان الله جنت، ایمان میر، بهیر شاه محبوب، رحمان الله زدران، اجاز احمد مهری، اکرام علی خیل، عبدالحادی، محمد طاهر عادل، عبدالله ترخیل، خلیل گربز، ضیاءر رحمان اکبر، ابراهیم عبدالرحیمزی، نوید زدران، نسیم منگل، سعید احمد شیرزاد شامل شوي دي. د یادو نوملړونو او د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل رسنیو ته ویلي دي،
سلیکشن پالیسی مخکیم لرله نو اوس یو څو نکات چې موږ په اضافه کړو. احوان عبدالان اتلان چې موږ اعلانوو دینه مخکې به زه په غونډه لیک خبرې وکم، په دې باندې باید رسنۍ هم خبره سي او موږ سمره لوبغاړي چې دي کورنۍ لوبغاړي کرکټ باید دې خبر سي چې په کوم پالیسی اساس باندې به نور مخته دی کولای شي سي اے ټیم ته نیشنل ټیم ته لار پیدا کړي. د کورنۍ هغه کرکټ هغه لوبغاړي سي په کورنۍ کرکټ کې ښه پرفارمنس کوي، ښه ځلیږي، نو هغه به ایچ پی سي هائی پرفارمنس سینټر ته معرفي کیږي. هائی پرفارمنس سینټر کې موږ خارجي کوچز لرو تر څو هغه کولای شي سي هغه کوچز دې سره کار وکړي او دې چې کوم ډیبیټنګ کې برخه کې لا دی بالینګ کې برخه کې څه کمزورتیا لري هغه باندې ان شاء الله کار کیږي. او هغه ته موږ خارجي کوچز تاسو لیدلی موږ سره رانوید حسن دا او عمران نذیر دا او موږ خپل کوچز عمران فرحت دا او دغه سیز موږ سره یې سمځای مغل ته دا نوروز منګل موږ سره دا دغه نو بعد چې دې باندې موږ کار وکړو او کوم کمزورتیا سی سی موږ دې کولای شي د نېشنل ټیم کمپ ته بدای راځي د ډایرکټ سی کولای شي د موږ نېشنل ټیم ته د معرفي کو. بل خبره چې داسې د سلیکشن کرایټیریا دا موږ په دې کې هم ډېر داسې کار کړی دا سلیکشن کمیټې اوس داسې نه شي کېدلی چې موږ یو ټیم اناؤنس کوو یو کې موږ پنځو اوپنران ورکو لا شپږ میډل آرډر کې ورکو او لا درې څلور موږ سره آل آؤنډران دي نو په دې کې به داسې کېږي چې درې به موږ ټاپ آرډر کې ورکوو دغه سې بدرې لوبغاړي چې موږ میډل آرډر کې ورکوو دوه به وکټ کیپر دو بال آؤنډران دي دوه سپین بالینګ او درې به فاسټ بالران دي چې دا پنځلس سکواډ ده دغه نه به کولای شو سیده یې کوچ ته موږ دا ورکوو له کپتان ته دغه اساس به هغه ټیم سکواډ اعلانوي او خپل میچ کې به لوبوي. دې نه مخکې داسې کېدلو چې ډېر شکایت به راتو چې موږ به لوبغاړ ډېر زیات ورکړو نو هغه هلته به هغه ته به مشکل وو، کوچ ته به مشکل وو، کپتان ته به مشکل وو ولې هغه کې به ډېر زیات لا به دوسره اوپنران وو لا به دوسره په میډل آرډر کې پلیران وو. ان شاء الله اوس موږ داسې پروګرام جوړ کړی داسې ان شاء الله ته موږ بیلنس لوبغاړي ورکوو نو هغه نه دی کولای شي دی خپل ځان ته یو ښه ټیم سلیکټ کړي.
پا ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
اوس مو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له سیالیو خبرو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې په دې وروستیو کې د آسیا جام لپاره د تیاریو په سیالیو کې څو مخکښو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي. یادې سیالۍ د تایلند په هیواد کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې افغانستان خپل وروستۍ سیالي څلور د درې پر وړاندې له تاجکستان هیواد څخه ګټلې ده. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په فوټسال کې تاجکستان ته ماتې ورکوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي ویلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره تاریخي ده او دا بریا د دې زیری ورکوي چې افغانستان به د آسیا جام په سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له نیپال لوبډلې سره هم سیالۍ ترسره کړې وې چې یوه سیالي ګټلې وه او یوه یې ورته بایللې وه. دغه راز افغانستان بیا د تایلند هیواد له یوې مخکښې لوبډلې چنبوري سره په یو سیالۍ کې اووه د درې پر وړاندې هم بریا ترلاسه کړې وه. دغه راز افغانستان تایلند هیواد ته چې د آسیا په کچه د فوټسال سیالیو دریمه مخکښه لوبډله د هم پنځه د درې پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د ویلو ده چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې له سعودي عربستان سره هم سیالي ترسره کړي. اوس د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو درته معلومات درکو. د هند غوره لیګ سیالیو لوبې څلی رشتو ته رسیدلې دي. تر دې دمه درویشت سیالۍ ترسره شوې دي او څلی رشتمه سیالي به د راجستان رایلز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روانو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د راجستان رایلز لوبډله تر ټولو مخکښه ده. یادې لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور واړه ګټلې دي. د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې بیا په څلور سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي او دغه راز لکنو سپر جینټ هم درې لوبې ګټلې دي. چنای سپر کینګ په پنځو سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي. سنرایزر حیدرآباد بیا هم په پنځو کې درې ګټلې دي. ورپسې پنجاب سپر کینګز بیا په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. دغه راز ګجرات ټایټنز هم په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. ممبئی انډینز بلاخره په څلورمه سیالۍ کې بریالۍ شوه. دوی په څلورو کې یوه سیالي ګټلې. دغه راز رویل چیلنجر بنګلور هم په څلور پنځو سیالیو کې یوه ګټلې او دلی کیپیټلز لوبډله چې د ګروپ په اخر کې قرار لري هم یوه سیالي ګټلې ده. سکل د هند غوره لیګ په سیالیو کې تر دې دمه مخکښ بنډه جوړونکی ویرات کوهلی دی. هغه په پنځو سیالیو کې یو سل پنځه منډې اوریج لري. یوه سلیزه وهلې ده او درې سوه شپاړس منډې کړې دي. د ګجرات ټایټنز لوبډلې ځوان توپ وهونکی سای سودرشن بیا په پنځو سیالیو کې د اته دېرش اوسط په لرلو سره یو سل یو نوي منډې کړې دي چې دویم مقام لري. دغه راز د اسارج یا سنرایزر حیدرآباد لوبډلې توپ وهونکی هنری کلسن بیا په دریم مقام کې دی چې یو سل شپږ اتیا منډې په پنځو سیالیو کې کړې دي. باید وویل شي چې تر دې دمه د توپ وهونکو په ډله کې دوه سلیزې وهل شوې دي چې یوه هم ویرات کوهلی وهلې ده او بل هم د انګلستان جاس بټلر په مغه سیالۍ کې وتوانل چې سلیزه ووهي. او د وکټ اخستونکو په نوملړ کې بیا د بنگلاديش لوبغاړی مستفیز الرحمن چې د سی اس کی په لوبډله کې لوبیږي نه وکټې اخیستي په څلورو سیالیو کې. د هند یوزندرا چهل چې د راجستان رایلز په لوبډله کې لوبیږي اته لوبغاړي او ارشدیپ سنگ چې د پنجاب لپاره لوبه کوي هم اته لوبغاړي سوځولي دي. د افغانستان په توپاچونکو کې بیا تر دې دمه مخکښ توپاچونکی نوین الحق دی. نوین الحق چې د لکنو سپر جینټس په لوبډله کې لوبیږي هغه تر دې دمه توانېدلی دی چې پنځه لوبغاړي وسوځي. دغه راز راشد خان هم تر دې دمه پنځه لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي، رحمان الله ګربز، دغه راز علامه احمد غزنفر هغه لوبغاړي دي چې لای سیالي نه ده کړې. خو محمد نبی ته په لومړي ځل په آی پی ایل کې سږ کال چانس ورکړل شو چې هغه د ممبئی په لوبډله کې لوبیږي او په دوه اورونو کې یولس منډې ورکړې او نور د لوبېدو چانس ورنه کړل شو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
په ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ مورستی پړاو ته رسیدلې دي. د ننګرهار رمضان کپ سیالیو مسول همین عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دغه سیالیو کې دا ځل ډیر نوښتونه لري. د نوموړي په خبره چې دا ځل ورسره د ملي لوبډلې ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبېدلې دي او حتی له کوزې پښتونخوا هم ځینې لوبډلې او لوبغاړي په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره راغلي دي. د همین عمر په خبره چې دا ځل د رمضان کپ سیالۍ په ننګرهار کې هیواد شموله وي او د افغانستان له مختلفو سیمو ورته ګڼ لوبغاړي راغلي وو. هغه وړاندې وایي
زمانم همین عمر د ننګرهار سول رمضان جام سیالیو مسلم دغه سیالی چې تاسو ګوري دا درېیم پړاو دی. البته په تېرو دوه پړاوونو کې مونږ سره لس لوبډلې وي په دې پړاو کې به مونږ سره دولس لوبډلې او د دې ترڅنګ د تیر په څیر دا ځل د کوزي پښتونخوا نه هم اکثریت لوبغاړي راغلي په دغه سیالیو کې مونږ سره ګډونوال دي د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د افغانستان الف لوبډلې نولس کلنو او د کورنۍ کرکټ ځلاند ستوري هم په دې سیالیو کې لوبیږي د ختیځ په شمول د افغانستان له مختلفو سیمو مختلف لوبډلې په دا ځل په دې سیالیو کې ګډونوالې دي چې حتی د قندهار او د خوست او پکتیا او د غزنی هم لوبډلې شته او د کابل نه بعضې لوبډلې دي چې په دغه سیالیو کې زموږ سره لوبې کوي او د دې تر څنګ دا ځل تیر ځل موږ لس لوبډلې لرلې دا ځل یو انوویشن دا شوی دی چې موږ دوه لوبډلې اضافه کړي چون د خلکو تقاضا دا وه چې لوبډلې اضافه شي دغه سیالۍ نورې هم وغځېږي او لا هم لوبغاړو ته زمینه برابره شي ولوبېږي په دغه سیالیو کې دا ځل زموږ سره دوه لوبډلې اضافه شوې دي تیر ځل لس لوبډلې وې دا ځل دولس لوبډلې دي او په زمن کې فاینانشل سپورټ موږ لرو مالی ملاتړ لرو چې تاسو ګوري په ګراوند کې بینرې لګېدلې دي او دا ځل بل لوبغاړو ته امتیازات زیات وي د تیر په څیر او بل موضوع دا ده چې لوبغاړو ته اسانتیا وي دا دي چې موږ لایټنګ سیستم ورته نور هم معیاري کړی دی او د دې ترڅنګ به یو لوبغاړی چې امپیکټ پلیئر ورته وي دا به اضافه لوبېږي په لوبډله کې مخکې به یولس و اوس حتی دولس لوبغاړي هم لوبېدلی شي په دغه سیالیو کې د سیالیو نندارې ته په لوړه کچه مینهوال راځي ډېر خوښي ځای دی چې دغسې د سولې او د امن فضا ده او دغه مینهوال لذي نزینه دغه اتلان تشویقوي په دغه سیالیو کې مخکې مې هم یادونه وکړه بیا هم وایم چې د افغانستان ډېری ځوانان لوبغاړي دي او هغه لوبغاړي چې ملي لوبډله کې لوبېدلي دي هغوی هم راځي په دغه سیالیو کې برخه دي نو د مینهوال نه مې تمه دا ده چې راشي دغه سیالۍ له نږدې وګوري او د خوند واخلي او دغه یو ښه زمینه ده دوی لپاره تر څو په رمضان کې راشي دغه سیالۍ له نږدې وګوري
د یاد سیالۍ په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاب دریمزه دغه راز بلال سمی او عبدالعادل هم ورته نظریات لري دوی وایي چې پروژه کې تمرینات کول د ورځې له لوري سخت وي او کله چې دغه ډول شپنۍ سیالۍ ورته برابرېږي نو د دوی د کرکټ په پرمختګ او تمریناتو کې ډیره مرسته کوي د دوی په خبره چې د شپې له لوري سیالۍ په افغانستان کې ډیره کمې دي او اکثره نړیوالې سیالۍ بیا د شپې له لوري ترسره کیږي دوی په باور چې دغه سیالۍ ورسره مرسته کوي چې په نړیوالو شپنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس وکړي دوی وړاندې ویلي
رښتیا هم فرانچایز کرکټ یا خصوصي کرکټ چې دا د یو هیواد د ډیولپمنټ لپاره ډیر زیات رول لري د یو هیواد د پلیئر د پروډکشن لپاره کافي ډیر پلیئران تا د پلاس د باندې راځي د پلیئر فینانشلی سپورټ دی نه هغه پلیئران چې په ډومیسټک کرکټ کې یا هغوی ته نیشنل ټیم چانسز نه برابرېږي هغه الکانو لپاره کافي ډیر امکانات پلاس ورزي فینانشلی یا اقتصادي دې تر څنګ د بورډ لپاره ډیر زیات هغه راځي پیسې راځي ډیر زیات کافي امکانات مالی دوی ته راځي بل دی هغه پلیئرانو لپاره چې په نیشنل لیول باندې خپل ځان پروف کولو لپاره یا داسې پلیټ فارم نشته چې دوی پکې خپل ځان وښيي نو د هغوی لپاره دغه فرانچایز کرکټ ډیر زیات ښه ده ځکه چې دې په ذریعه کولی شي چې دوی خپل ځان شو کړي او د هغه د خپل بورډونو توجه ځان ته جلب کړي او دې ډیر مثالونه په دنیا کې شته چې ډیر پلیئرس په اوسني عصر کې د فرانچایز کرکټ ته راغلي دي موږ او تاسو کې یو مثال ورکو د هند مثال ورکو د فرانچایز کرکټ چې د هند سره کوم خپل پلیئر پروډکشن کوي یا دوی اتنه مخ کی سره کم د کرکټ هغه د تین بیلنس او وستاسو وګوري نو رښتیا هم د هند په کرکټ کې ډیر زیات تغیر راوستي دا بل د فل ممبر هیوادونو کتا سو وګوري اکثره هیوادونو د فرانچایز خپل لیګونه لري یا فرانچایز کرکټ لري او کم هیوادونو چې بعض یو نیم هیواد نه لري هغه په دې تکل کې دی په دې کوشش کې دی چې پلا فرانچایز کرکټ شروع کړي بیا وخت افغانستان هم خپل لیګ لرو د شپږی زکیږي راوز د کوشش په لاره کېږي او دینه مخ کې افغانستان افغان پریمیر لیګ لرو د چې کله ما په نظر باندې کچی دغه لیگ څلور پنځه کاله مسلسل سوای د افغان لوبډلې یا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر خو ډېر پلیران به دغه ځینې راغلي ځکه چې په دغه کله چې یوځی کې لیگ کېږي یا هیواد لیگ کې هغه هلته کرکټ ګروم کېږي کرکټ په ډیولپ راځي پلیئر ډېر زیات خواري کوي ډېر محنت کوي ډېر هارډ ورک کوي تر څو که د نېشنل لیول ته نه راځي نو هغه لیگ کې وکړي او لیگ کې کافي ډېر امکانات په لاس راځي د دې ښه مثال د بنګله دېش کرکټ هم کېدلی شي چې د بی پی ایل نه مخکې د بنګله دېش سره کم کرکټ و اوسې کرکټ ما په نظر باندې ډېر ښه سوی ده ډېر امپروو سوی ده نو په دې هیله چې افغانستان خپل لیگ شروع کړي او دغه فرانچایز کرکټ چې چیرته هم کېږي هلته به د پلیئر پروډکشن ډېر زیات کېږي او هیواد به هم مالي ډېر زیات امکانات ولري او هم د پلیئر پروډکشن سره یا د پلیئر د کمی سره به نه مخ کېږي
وقت شپنی سیالی ډیر زیات مهمه او ډیر زیات فن کوي نسبت ورځنۍ ہوتا نو چونکه روزه دا او د ورځې خو روزه د سی یو څه پریکټس لګ ستونځي نو د شپې چې میچ او پریکټس نو دا ډیر زیات خې دی لوغړی د فار تر څو هغه خپل پریکټس جاری وساتي بالکل پروژه کې خو یو څه ستونځي دی چې د انسان وګ سپورټمن سره ته خو بس زیاتې په کاري چې هغه وچکي نو همدغه ستونځي چې د ورځې لګ مشکل ای او پلیئر د فار چې میچ کی یا تمریناتو کی نو دیو چا راتون کې میچونه نو داغه د فار پروژه کې چې د ورځې پریکټس نشي کولای ته د شپې سہولتې نو دا ډیر زیات خې دی پلیئر د فار نو ډیر زیات خې لوب روان دي او ډیر خې دی راتون کې میچو د فار چې څه پکې زده کې څه تمرینات دي پکې وشي نو ټورنمنت په بار کې بس دوم روانه چې ټورنمنت خو ماشاالله ډیر زیات روان دا ډیر خې سیالي دي او په دغه وطن کې چې د عمر لایټ او دغه سیستم لرو او موږ پروژه کې لګې دلته میچونه کوي تمرینات کو نو دا ډېر یو فرصت دی د لوغړو د فاره نو یو ډېر زیات کا ټورنمنت روان دا ډېر خون کوي
بالکل واقعیت خبره ده چې شپنه سال ډېر مهمه دی لوغړو د فاره ځکه سمره ایڈوانس کرکټ مونږه ګورو لیګ کرکټ ګورو انټرنیشنل کرکټ ګورو زیات تر د شپې خوانم کیږي نو دا غي د فاره خبره تیاری ده بالکل یو لوغړو د فاره ډېر خدای ته یو هو شخصي کرکټ ته شخصي کرکټ سمره پروموټ شي ډېر ګټه ورده او څنګه یو لوغړو د فاره هغه وخت کې چې کلم کرکٹ نے بھی مصروف آنے بھی کرکٹ کے نو داغے دا پارا ہم خواہ مصروفیت تے خواہ کرکٹ ہم دے خواہ تمرینات ہم دے خواہ پریپریشن ہم دے والو واڑی دا پارا بل شپی خوانا خواہ گٹاور پا دیدی چھ دورازی خوانا آگا تمرینات نکی آگا ستا آگا بوڈی آگا ریزلٹ آتا ندر کئی لکہ دورازی ستا رو جاوی بوڈی انرجی کی کم آوی او بکم آوی نو دا شپی خوانا چھ تخواہ کرکٹو کے نو ستا دا پارا گٹاور پیوزی
ورزش مو ل احتیاط لری ساتی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستاسو د اختر راتلونکو ورځې دی هم نیکمرغه او رنگینی وي زمنګ د دې ونې لوبیزه سپورتي خبرونه پای تر رسیدي په لوی الله مسپارو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ ماگارے ماگارے باپا ماگا پا ماگارے پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
فضلنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
تا طول خوشحالی دا لرو بر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا
गमिनी पटपू पसंद रू की विस्तायम जानान बदल तवायम गमिनी पटपू पसंद रू की विस्तायम जानान बदल तवायम हर माजी गर्दी मुबारक शाह अख्तर दी मुबारक शाह अख्तर दी मुबारक शाह अख्तर दी मुबारक शाह अख्तर दी मुबारक शाह कवि जली दसूप में नई हसीना ये खुले माँ जबीना समा हूँ सादा वादा दिल भर दी मुबारक शाह अख्तर दी मुबारक शाह अख्तर दी मुबारक शाह अख्तर दी मुबारक शाह अख्तर दी मुबारक शाह हे हे आहा ओ हो 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 ला 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 पसी गुल रंग ज पशांगली बनियम पजड़ बांधे सतियम।